ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلی زما سلامونه ومنئ. فریده هوټ سیفیم په رواني خبری مجلې کې د نورستان په دواب کې د عملیاتو په اړه اوري چې په ترس کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د مشر له لوري د طیب اغا او امریکایي مقاماتو ترمنځ یوې لویدیزې مجلې ویلي دي چې پټې خبرې شوې دي. سید طیب اغا څوک دی او د خبرې څنګه روانې دي؟ په روانه خبری مجله کې په اړه مفصل معلومات اوري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د نورستان په دواب ولسوالۍ کې ګڼو ملکی خلکو طالبانو او افغان پولیسو ته مرجوب لاوشتي. د سربیا ولسمشر دا خبره تایید کړه چې پولیسو په جنگي جرمونو تورن رات کو ملاده چونیو. د یمن په مرکز کې جګړه روانه ده او 14 28 تنه یو ځای وشلي. د خبرونو تفصیل په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وای چې په دوه بل سوالي کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې تر لس ډیر پولیس وژل شوي دي. قاری عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې په دغه بمباری کې وسلوالو مخالفانو ته هم زیان اوښته.
ګرن بمباری شوی او د هغې په نتیجه کې د دولت د مخالفینو طرف ته هم زیات مرګ ژوبل اوښته. پولیسان هم تقریبا د لسو نفرونه زیات وژل شوي.
د قاری عبدالقیوم د معلوماتو له مخې په دې بمباری کې د دواب امنیه قمندان او ولسوال هم ژوبل شوي دي. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته وویل چې بمباری نږدې اتیا تنه وژلي یا ټپي کړي دي، چې د دوی په خبره درویشت پولیس او نور ولسي خلک او وسلوال مخالفان دي، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکو تر اوسه پورې دا ادعاوې نه دي تایید کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د ځانمرګو برید کوونکو درې مرسته کوونکي نیولي دي. د ننګرهار امنیه قمندان علي شاه پکتیاوال نن غرمه خبریالانو ته وویل دغه درې کسان د جلال آباد د عیدګاه په سیمه کې پرون نیولي. ده وویل دغو کسانو د پولیسو د اکاډمۍ پر موټر د عیدګاه په سیمه کې او دیارلسو نورو چاودنو کې لاس لرل منلی دي. ناټو په خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی یو پوځي هلیکوپټر په پکتیکا کې غورځېدلی ده. ناټو ویلي دي چې د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی، خو تحقیقات روان دي. ناټو په پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بادغیس ولایت کې 15 وسلوالې ډلې له دولت سره یو ځای شوي دي. دغه ریاست په خپله خبرپاڼه کې کاږي چې په دغو 15 ډلو کې 3 وسلوال مخالفان شامل دي چې مخکې د بادغیس ولایت په بیلابیلو برخو کې د دولت پر ضد جنګېدل. د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ دا خبره تایید کړه چې پولیسو په جنگي جرمونو تورن رات کو ملادیچ نیولای دی. بوریس تادیچ دا اعلان نن په بلګراد کې په یوې خبري غونډه کې وکړ. د وویل چې ملادیچ په د ملګرو ملتو د جنگي جرمونو محاکمې ته واستول شي. د سربیا د جمهوریت په استازیتوب زه اعلان کوم چې نن موږ رات کو ملادیچ ونیو. د هغه پر استولو کار روان دی. دا د هاګ نه محکمې سره د سربیا د بشپړې همکارۍ نتیجه ده. بوریس تادیچ زیاته کړه چې ملادیچ نن په سربیا کې ونیول شو، خو په دې برخه کې د نورو توضیحاتو لور کولو ډډه وکړه. د ملګرو ملتو د جنگي جرمونو محکمې د 1992 او 1995 کلونو په ترڅ کې بوریس تادیچ د ډلهیز وژنې او جنگي جرمونو په تور په سربیا کې د جګړې پر مهال تورن کړی دی. ملادیچ په بوسنیا کې د سربي ځواکونو پخوانی قومندان له 1995 کال را په دې خوا پټ و. نړیوالې ټولنې په سربیا کې په جنگي جرمونو د تورن راتکو ملادیچ ته نیولو هرکلی کړی. دواړو امریکا او اروپایي ټولنې د دې نیولو پر اعلان رضایت څرګند کړ او ویل چې ملادیچ باید سمدستي په حق کې د ملګرو ملتو د جنگي جرمونو محکمې ته واستول شي. د ولسمشر اوباما یو همکار د فرانسې له داویل څخه په خبرو کې وویل چې امریکا د ملادیچ پر نیولو خوشاله ده او انتظار ده چې حق ته واستول شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن ټاکل شوی چې نن بلګراد ته هم لاړه شي. وویل اروپایي ټولنه هیله منه ده چې پرته له ځنډه ملادیچ حق ته انتقال شي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو په فرانسې کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ په یو بیان کې بي بي سي ته د دې پیښې هرکلی وکړ.
This is great news. I was exactly 1 week ago.
دا مهمه خبره ده. زه په خپل یو اونې مخکې په بلګراد کې وم. مالا ولسمشر تادیچ سره ډېری ژورې او حساسې خبرې په دې اړه لرلې. هغه شمنه وکړه چې دای به د ملادیچ تنیولو لپاره هر راه هڅه وکړي. نو دا کیسه ده، یعنی هغه خپل شمنه پر ځای کړه. نو موږ له اروپایي ټولنې سره د سربیا یو ځای کېدو سره نږدې شوي یو. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له پاریس وویل چې د ملادچ نیونه د نړیوال قضا لپاره تاریخي پیښه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې وویل چې وروسته له 15 کلونو اخیر هغو خلکو چې انتظار یې کاوه چې ملادچ په محکمه ته راکاشل شي انتظار یې پای ته ورسید. د یمن دفاع وزارت ویل چې 28 تنه د وسلو په یوې ډیپو کې په مرکز سنا کې نن بې چاودنې وژلي. اپوزیسیون ډله بیا وایي چې دا کسان د ولسمشر علي عبدالله صالح د پوځیانو له لوري هغه وخت وژل شول چې د خلکو پر کورونو یې ډزې وکړې. ډیره جګړه د سنا په شمال کې شوې ده. هلته د ځواکمن قبایلي مشر صادق الاحمد جنګیالي بریدونه کوي او هڅه کوي چې د کورنیو چارو د وزارت په ګډون دولتي ودانۍ ونیسي. له دوشنبې را په دې خوا د حکومتي ځواکونو او د ولسمشر صالح د مخالفانو ترمنځ په جګړو کې تر 30 ډیر کسان وژل شوي دي. نن په بغداد کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په لسګونو زره ملاتړیو لاریون وکړ او له امریکایي پوځیانو یې وغوښتل چې له عراق ووځي. د دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې باید پاتې 65 زره امریکایي پوځیان دروان میلادي کال تر پایه له عراق ووځي. خو صدر اعظم نوري المالکي له سیاسي مشرانو غوښتي دي چې دا مسله وڅېړي چې یو شمېر امریکایي پوځیان له 2011 کال وروسته هم د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په عراق کې پاتې شي. د مقتدا صدر ملاتړیو چې د عراق سور سپین او تور بیرغونه یې اغوستي وو نن د بغداد د صدر مینې په سیمه کې لاریون وکړ. د صدر مهدي وسلوالي ډلې له 2003 میلادي کال را په دې خوا چې امریکا عراق ته پوځیان استولي دي له امریکایي پوځیانو سره څو کاله جګړه کوله. اوس صدر د ائتلافي حکومت غړی دی. د اپریل په میاشت کې صدر خبرداری ورکړ که چیرته په عراق کې د امریکایي عسکرو حضور دوام وکړي بیا به د مهدي وسلواله ډله تنظیم کړي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت وایي 2 تنه د یو پولیس په ګډون نن وروسته تر دې ووشتل شول چې پولیس ته مظاهرې په لور ور روان شول. پولیسو په مرکز تبلیسی کې د پارلمان مخې ته پر سلګونو راټولو شویو مظاهره کوونکو اوبه او ګاز وشیندل. مظاهره کوونکو د ولسمشر ساکاشویلي د استعفا غوښتنه کوله. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل دغه پولیس له مظاهرې لري موټر وهلی دی. له ادا سره سم د هغو موټرو د کاروان یو پولیس لاندې کړی دی چې د اپوزیسیون مشر نینو بورج نادجی هم په همدې موټر کې و. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې یو بل 45 کلن هم تیره شپه د موټرو همدې کاروان ووهه او ووژل شو. د ګرجستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا 28 تنه نور ټپیان شوي دي چې پکې 28 مظاهره کوونکي 8 پولیس او یو خبریال دي. اپوزیسیون او د بشري حقونو ډلو پولیس ملامته کړي دي چې له ډېر زوره یې کار اخیستی دی. د اپوزیسیون مشر بورج ناداجی د مظاهرې په ځای کې خبریالانو ته وویل د باروسو څرګندونی به وروسته خبرې کړو. د اروپایي کمیسیون د مشر خوزه مانوئل باروسو څرګندونی وي. د ګرجستان د اپوزیسیون مشر وایي ډیر کسان د چارواکو د تعقیب له امله ژوبل شوي دي. د ځپونکو عملیاتي د هغه څه اقدام نه دی لکه دوی چې وایي چې دا چوک خوشی کړي. د یو مخ ځپونکو عملیاتي اپوزیسیون ډله دا هم وایي چې بلسکونو مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو مشرانو نن د فرانسې په سمندر غاړې استراحت ځای داوویل کې دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیسته. تمه ده چې د جی اتیا د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې له تونس او مصر سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې وړاندیز وشي. په دغو دوو هیوادو کې مظاهره کوونکو مستبد مشران له واکه لرې کړل. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل باروسو د غونډې په پیل کې وویل چې پرمختللي هیوادونه باید په سیمه کې د دیموکراتیکو بدلونونو ملاتړ وکړي.
We want strong and concrete support to democratic transition.
موږ په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د دیموکراتیکو بدلونونو غشتلې او سخت ملاتړ کوو. موږ باید له هغو سره چې آزادي او دیموکراسي غواړي ودري شو. له همدې امله اروپایي ټولنې سمدستي د دیموکراسي لپاره د نوي همکاري وړاندیز وکړ او د مدیترانې د جنوب لپاره په دې برخه کې د دیموکراسي په بریالیتوب کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې به د ته هم پاملرنه وشي چې د پیسو د نړیوال وجې صندوق مشيبه څوک کوي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د نورستان په دواب کې د بمباری پترس کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. د روانې خبری مجلې په سر کې په همدې موضوع معلومات وړاندې کوو. د طالبانو د مشر لوري د طیب آغا او امریکایي مقاماتو ترمنځ پټې خبرې شوې دي. طیب آغا څوک دی او په رښتیا به د طالبانو استازیتوب وکړی شي؟ د یو سیاسي کار په نظر مو پوښتلې.
طيب هو هذا اليمن المرني في المدرسة الجنسية في مصر المدرسية في دفتر في كاركاو في دفتر تار في شوازة في إمارات فلسطين.
او په کابل کې د امریکایي پوهنتون د لومړی دورې محصلینو خپل زده کړې پای ته ورسولې. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په مشرانو جرګې کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم وویل د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې له لسو زیات پولیس وژل شوي، په لسګونو ولسي وګړو ته چې پکې ماشومان ښځې او لویان شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په بمبارۍ کې د دوه ولسوال او امنی قومندان هم تپیان شوی دی. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په اړه تازه معلومات راوړي.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د چهارشنبه تر ماخامه د دوه پولیسوالۍ کې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو فوزي عملیاتو کې نږدې 13 وسلوال طالبان وژلي او ولسوالۍ په بشپړ ډول له طالبانو بیرتنی ولیده. بدر وای په نو پیل شو عملیاتو کې یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په هوایي بمباری او عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی وخته. بدر وای په دې وروستیو کې په نورستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. د واما ولسوالۍ او د نورستان د مرکز پارون د نیولو دپاره هم په سلګونو کسان چې بهرني او کورني وسلوال پکې شامل دي راټول شوي او دوی څو ځله بریدونه په شا تمبولي دي. هغه وویل پر پارون د بریدونو د مخنیوي د پاره د چتراس په سیمه کې نوې سرتیری ځای په ځای کړی دی. بلخوا وسلوال طالبان به دا وکوي چې د دوه بولسوالی مرکز او شاوخوا سیمې د دوی په لاس کې دي او تر اوسه په سیمه کې د دولت پیاده ځواکونه نه دي لیدل شوي. طالبان یوازې د خپل یو تن ملګري د وژل کېدو خبره مني او دا نه مني چې ګنې تر 13 پورې طالبان دي وژل شوي وي. د دوه بولسوالی د سوپر لپسې ورځو بریدونو وروسته 13 ورځ سهار مهال وسلوال طالبان په دې بریالي شول چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي. خو 13 ورځ ماسپخین مهال د نورستان والی ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړې ده. دوه ولسوالۍ د نورستان په لویدیځه برخه کې د لغمان ولایت سره نږدې موقعیت لري او د ولسوالۍ مرکز د لوړو غرونو ترمنځ په یو ژور ځای کې پروت دی چې هر شیبه پرې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو امکان شتون لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې نننۍ غنې کې په افغانستان کې د حالاتو د مثبتو اړخونو په باب مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې جګړې او امنیتي پیښې زیاتې شوې، خو لک تر لګه درې داسې غټې نخې لیدل کېږي چې د دې هیواد د حالاتو ښه کېدو ته هیلې غوړولی شي. عصمت سروان د مقاله لوستې ده او غټ ټکی راوروي.
په افغانستان کې د جګړې فصل پیل شوی، تقریبا هر ورځ وژونکي حملې کیږي، خو په عین حال کې ډیپلوماټان امیدوارونکي نشي ویني او هغه دا چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو لپاره یو سیمه ییز چوکاټ ممکن په تدریجي ډول برابر شي. تر ټولو مهم انکشاف دا دی چې جرمني د امریکا د حکومت او د طالبانو د یو مقام طیب آغا ترمنځ د پټو خبرو منځګړتوب کوي. طیب آغا د طالبانو له مشر ملا عمر سره نږدې تماس درلودلی دی. د جرمني په منځګړتوب خبري د سه‌شنبه په ورځ شپېګل مجلې افشا کړې او د خبرو امریکایي منابعو له لوري تایید شوې. په شپېګل مجله کې طیب آغا د ملا عمر شخصي ویان معرفي شوې. امریکایي مقامات په دې خبره پوره ډاډه نه دي او هڅه کوي چې معلومه کړي آیا نوموړی په حقیقت کې د ملا عمر او د هغه د کوټې د شورا له لوري ورلېږل شوی او کنه د طالبانو د یوې ډلې نمایندګي کوي او یا هم په خپل سر خبري کوي. خو په هر حالت کې طیب آغا په تیرو دوه کلونو کې چې د امریکا او اروپایانو او د سیمې د حکومتونو له لوري له طالبانو سره د خبرو هلې ځلې پیل شوي، د طالبانو تر ټولو باوري مقام ګڼل کېدای شي چې خبرو ته مخکې شوی دی. د جرمني منځګړتوب د دغه هیواد د پخواني ډیپلوماټ میشل شتاینر له لوري له تیر یو کال راهیسې هدایت کیږي. نوموړی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی دی. جرمنیان هیله لري چې د دوی د ډیپلوماټ حسیبه په دسمبر کې په بن کې د افغانستان تر مهم کانفرنس پورې نتیجه ورکړي. دوهمه مثبته نښه دا ده چې هند او پاکستان دواړه د شخړې د اواري لپاره د افغانانو په مشۍ د هلو ځلو د ملاتړ په اړه ورته خبرې کوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د مې په 14مه په کابل کې مهمه اشاره وکړه. د ولسمشر کرزی د ملي روغی جوړی پروسه تایید کړه. ویل هند به هغه څه ته درناوی وکړي چې د افغانستان حکومت ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دولت وزیر سلمان بشیر د دوشنبه په ورځ ورته خبره وکړه. د افغانانو په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د تورته خبرې په اپریل کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او لوی درستیز جنرال اشفاق قیانی هم د کابل د سفر په مهال کړی و. د کاغذ پر مخ په افغانستان کې د سولې د پروسې په حق له د پاکستان، هند او امریکا د دریځونو ترمنځ لږ تفاوت لیدل کیږي. تر دې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ اختلاف د افغانستان د شخړې د حل لوی خنډ و. د یوه هندي مقام په وینا دا په زړه پورې ده چې نوي سیاسي حلې ځلې په داسې حال کې پیل شوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر پیل شوی دی. دریمه مثبته نښه د جګړې په میدان کې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه دا ځل د جګړې موسم ته په داسې حال کې داخلیږي چې دوی په کندهار او هلمند کې د طالبانو ګڼ مهم مرکزونه نیولي دي او داسې شواهد هم شته چې په مستقل ډول تایید شوي او ښیي چې طالبان فشار احساسوي.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل، جرمنی شپیګل مجلې په وی ریپورت کې افشا کړی چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر للوري د طیب آغا او امریکایي مقاماتو ترمنځ پټي خبري شوې دي. د خبري د جرمنی په منځګړتوب تر سره شوی خو داسې پوښتنه شته چې آیا طیب آغا په رښتیا هم د طالبانو د مشر یا د کوټې د شورا للوري خبرو ته استول شوی؟ اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو لکارپو او د طالبانو د واکمنۍ په دوري کې د بهرنیو چارو د وزارت لیو پوخانی مقام وحید مجد سره مرکه کړې ده. ښاغلی مجد وایي چې د پخپل طیب آغا لیدلې او نوموړی ملا عمر ته نږدې او د باور وړ کس دی. د دې مرکې اورېدو ته مرابولم.
مجد صاحب، شپیګل مجلې لیکلي دي چې سید طیب آغا د ملا عمر نمائندگی کوي په هغو خبرو کې چې له امریکایانو سره روان دي. ستاسو په نظر تر څه حد پورې ممکنه ده چې سید طیب آغا به د ملا عمر خپل سړی وي او د دغه د باور سړی به وي؟
سید طیب آغا د ملا محمد عمر نږدې ملګر څخه ګڼل کېږي. که څه هم د استنوستال کم دي، شاید چې شاید دېرش کلن به وي اوس، یا دېرش کلن، ځکه چې طالبانو په وخت کې هم چې ما ورسره ولیدل ډېر تنکی ځوان و. شاید تر دېرش 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 کلن به وي. د عمر سره نږدې اوس په دفتر کې کار کوو، د ده سکرتر پاتې شوی ده د امارت په وخت کې. له بلې خوا دی په انګریزي هم پوهېده او زه فکر کوم چې دی پس له هغه چې ملا آغا جان معتصم د هغه نه ایسته شو، د بدل شو د سیاسي کمیټې څخه، دی د هغه ځای ونیو. تقریبا یو کال یا یو نیم کال کېږي چې دوی د طالبانو د تحریک د سیاسي کمیټې مشر دی. خو البته دا خبره د تذکر وړ دي چې طالبان دا خبره نه دی ویلي چې دای تللی دي. خو یو بله مسله چې دلته مهم دی، هغه دا ده چې کله ملا برادر ونیول شو، د طیب آغا د نیول کېدو خبره هم هغه وخت خپور شو او له هغه نه وروسته د ده په باره کې په د طالبانو په سایټونو کې څه نه دی راغلي. یعنې د دوی عادت دی چې کله کله د مساعدې کوي، خو له هغه نه چې ملا برادر نیول شوی ده تر اوسه پورې د طیب آغا نوم د دوی په سایټونو کې هم نه دی راغلي. زه فکر کوم چې که دا کار هم شوي، یعنې طیب آغا تللی وي، دا احتمال شته دی چې پاکستانیان هغه لیدلی وي او طالبان په کلکه دا خبره ردوي تر اوسه پورې شاید په همدغه دلیل وي.
تاسو وایئ چې له هغه وخته چې ملا برادر نیول شوی دی، د سید طیب آغا نوم په د دوی په سایټونو کې نه دی راغلی. تقریبا همدومره وخت کېږي چې دا د خبرو مسئله پیل شوې ده. د شپیګل په وینا تقریبا یو کال کېږي چې دا خبرې جریان لري. فکر نه کوئ چې دا چې د ده نوم نشته د دې علت به هم همدا وي چې دی په خبرو بوخت دی؟
دا مسله البته تر هغه وخته پورې چې طالبان په خپله سلونه وایي، موږ په حدس او ګمان نه شو کولای چې په دې دقیقه توګه څه ووایو. یعنې حدس او ګمان دا دی چې دی پاکستانیانو لخوا نیول شوی و هماغه وخت د نورو کسانو سره، او شاید چې د پاکستان په غوښتنه دی اوس په مذاکرات لګیا وي یا پاکستانیان یو بل لوبه جوړ کړي. خو دا چې طالبان په خلک دا خبره را دي او وایي چې کسان چې مذاکرات کوي زموږ نمائندګي نه کوي او زموږ کاغذ نه پېژنو، شاید دا همدغه خبرې ښکارندوی وکړي چې هغه طالبان تر کنټرول لاندې شاید نه وي.
تاسو چې وایي چې ممکن پاکستانیانو بیا یو بل لوبه پیل کړې وي، ستاسو منظور دی جعلي ملا منصور په شان موضوع ده؟
دا هم کېدای شي، او دا هم کېدای شي چې دا سره یعنی طالب هغه نیول شوي وي چېرته په کور کې دی، نظر بند ساتل شوي وي، او د سره بیا اوس دی چې پاکستانیان تر فشار لاندې راغلي دي. د لیګلی دی د یو داسې کس په صفت چې ملاومت سره نږدې کس پاتې شوی ده. خو تر هغه وخته پورې چې طالبان دا خبره تایید نه کړي، زه نه پوهېږم چې موږ دا باور وکړو چې دا مذاکرات د طالبانو سره روان دي که د یو بندي سره.
سیاسي کارپوه وحید مجده و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي اردو د ورتیا په اړه د دفاع وزارت د چارواکو زدهونه قیس سرګندونو د امنیتی ځواکونو د معاصریت په اړه بیلابیل پوښتنې را پیدا کړې دي. د افغانستان د دفاع وزیر پرون په ولسی جرګې کې ویل چې دوی د ځانوژونکو په مخنیوي کې کمزوري دي، خو بلخوا دغه وزارت ویاند وایي چې دغه وزارت د هر ډول مقابلې وس لري. ځینې پوځي کتونکي د دوی زدهونه قیس سرګندونې د نه همغږۍ زیږنده بولي، وایي چې دوی په هغه ډول چې باید خپلې چارې پر مخ وړي وي او په مخې ویسي نه دی وړي. په دې اړه نور د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
د ملي شورا غړي او پوځي کتونکو د ملي اردو د ورتیاو په اړه د دفاع د وزیر او د د ویان زد او نقیص سرګندونې د نه همغږۍ زیږنده بولي چې د امنیتي ځواکونو د ورتیاو په اړه پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د هېواد د دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ په ولسي جرګه کې د تروریستي حملو په مخنیوي کې د ملي اردو له ځینو نیمګړتیاو پرده پورته کړه، خو په ورته وخت کې ویان بیا خپل ځواکونه د هر ګواښ په وړاندې د مقابلې وړ وبل. د دفاع پخوانی وزیر شهنواز تنای وایي چې په تېرو لسو کلونو کې د ملي پوځ روزلو او سمبالولو ته پام نه دی شوی. ښاغلی تنای د دې ترڅنګ ځینو نورو لاملونو ته هم ګوته نیسي او وایي
په افغانستان کې زه فکر کوم چې چون مکافات و مجازات نشته په دغه تیر لس کلن دوران کې او پښتنه نشته، نو ځکه دوی مسؤلیت پروره هم نه دي او زرسوی نه لري او ښه خدمت او مشرتوب نشي کولی.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزیر په تېرو میاشتو کې په بېلابېلو عملیاتو کې له 5000 د ډېرو وسلوالو وژنې ته اشاره کوي چې له 1100 ډېری یې د وسلوالو مخالفینو قمندانان دي، خو دا اعتراف هم کوي چې اوسمهال د وسلوالو مخالفینو د ټولو فعالیتونو د مخنیوي توان موجود نه دی. خو بلخوا د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي په ورته وخت کې په بله خبري خونډه کې له هر پلوه د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي. دا زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د ځینو سیمو د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو وس لري. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په امنیتي چارو کې شتو کمزوریو ته په پام سره اوس هڅه کوي چې له پوځي ارګانونو سره په ګډه په یوه پوځي ستراتیژۍ کار وکړي. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دوی په دې اړه خپل بحثونه پرانیستي او غواړي چې د هیواد د اوسنیو او راتلونکو اړتیاو ته په پام سره یوه عملي ستراتیژي جوړه کړي. د دغه کمیسیون په وینا په هیواد کې د روانې امنیتي ستونزې یو اساسي علت هم له امنیتي ځواکونو سره د یوې مناسبې ستراتیژۍ نشتوالی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1290 متر او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. د افغان امریکایي په هنتون د لومړی دورې د فراغت په جشن کې امریکایي ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې په پام کې ده د په هنتون د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خپل څنګ پرانیزي. په نومبړي په هنتون کې د زده کوونکو لپاره جګ معیار انګلیسي ژبه ټاکل شوی چې ټول زده کړې په همدې ژبه ورکول کیږي. مخفي عزیزي په اړه ریپورت لري.
په کابل کې امریکایي ډیپلوماټانو د امریکایي پوهنتون د لومړنۍ دورې محصلانو د فراغت په محل د دغه پوهنتون د پراخولو لپاره د نویو پروګرامونو اعلان هم وکړ. دا پوهنتون چې په 2006 میلادي کال کې پرانستل شوی ساکال یې 2 تنه محصلان چې اکثر یې د سوداګرۍ، کمپیوټر ساینس او حسابداری په برخو کې لوړې زده کړې بشپړې کړي فارغ کړل. په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبیری چې د پنځشنبې په ورځ د دغه پوهنتون د فراغت په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل په پام کې ده دا پوهنتون د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي.
زه په دې پوهیږم چې پوهنتون په پام کې لري چې د افغانستان نورو ولایتونو ته وغځېږي او خپل سیمه ییز مرکزونه پرانیزي چې هرات او کندهار به شایي لومړنۍ سیمې وي. دوی د مسلکي ودې زمینه برابروي او غواړي په دې ډول د افغانستان ټولو سیمو ته ورسیږي. افغان امریکایي پوهنتون به د افغانستان راتلونکي نسل وروزي چې د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقو او حکومتداري په برخو کې به د افغانستان راتلونکي مشران وي.
افغان امریکایي پوهنتون چې اوس مهال یوازې په کابل کې فعالیت کوي په پام کې لري چې د خپلو محصلانو شمیر چې دمګړې شاوخوا 800 تنو ته رسي په راتلونکي کال کې زرو ته لوړ کړي. په دې پوهنتون کې د افغان محصلانو ترڅنګ د یو شمیر نورو هیوادونو ځوانان لکه د امریکا، کولمبیا او چین څخه هم په زده کړو بوخت دي چې د امریکایي، افغاني الاصل، امریکایي، استرالیایي او کاناډایي ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي. که څه هم په هیواد کې د نورو پوهنتونونو په پرتله د افغان امریکایي پوهنتون فیس ډېر لوړ دی، خو دا چې ولې بیا هم افغان ځوانان دې پوهنتون ته زړه ښه کوي وایي چې نوموړی پوهنتون په نړیوالو معیارونو برابرې زده کړې ورکوي. خاطره افغان د افغان امریکایي پوهنتون فارغه محصله وایي
کوم توپیر چې خاص ما پښکې حس کړی دی هغه دا دی چې د دې ځای کوم نصاب تعلیمي چې دی هغه په بین المللي سطح دی. استادان یې ټوله په بین المللي سطح تاثیرات لري. یعنی موږ کولای شو تل چې یوازې د افغانستان په چارچوکاټ کې نه بلکې د دنیا د چارچوکاټ د تحصیلو د هغو کومې خواهشات چې دي هغه ټوله ووینو او ځان عیار کړو چې په بین المللي سطح وکولای شو افغانستان دنیا ته مطرح کړو.
په کابل کې امریکایي پوهنتون په اوسط ډول په هرو څلورو میاشتو کې 160,000 افغاني فیس اخلي چې یو شمیر محصلانو ته د تخفیف په ورکولو سره د فیس کچه یې له 80,000 تر 80,000 افغانیو ته رسي. وروسته له هغې چې د طالبانو نظام نسکور شو په وروستیو 10 کلونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې هم د پام وړ پانګې اچونې شوي دي. په افغانستان کې د افغان امریکایي پوهنتون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو پوهنتونونه هم فعالیت کوي. دمګړۍ په افغانستان کې تر 1600 خصوصي عالي او نیمه عالي پوهنتونونه فعالیت کوي چې کیفیت یې تل تر پوښتنو لاندې دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوګ دې مودې فراری او جنگی مجرم راتکو ملادی چې د بوزنیایي سربانو په خانه پوزي قومندان وو د چارواکو لوري په سربیا کې ونیول شو. د زده رادیو د خبر مرکزی څنګه وربندې ریپورت لري جزئیات یې له سالی محمد سالی اورو.
د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې تر تعقیب لاندې فراری د بوزنیایي سربانو پخوانی پوځي قومندان راتکو میلادیچ تر 1500 کلونو تعقیب وروسته په سربیا کې ونیول سو. د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ په بلګراد کې د یو کانفرنس پر وخت د هغه نیونه تایید کړې. ویل میلادیچ نن سهار د سربیا په خاوره کې ونیول سو. د سربیا جمهوریت په استازیتوب زه اعلان کوم چې نن راتکو میلادیچ ونیول سو. اصلي هیواد ته د هغه د سپارلو بهیر پیل شوی دی. دا د حق له محکمې سره د سربیا د بشپړې همکاري نتیجه ده. د میلادیچ نیونه زیاتو هیوادونو او لوریو وستایله. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون چې ټاکل شوی و نن سربیا ته ولاړ سي د میلادیچ نیونه د سربیا او نړیوال عدالت لپاره یو مهم ګام وباله. بلخوا د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویل دا د پرمختګ او بالاخره د عدالت د تامین لپاره یو بدلون ته لاره وروي. اتش پته کلن میلادیچ د نویمې لسیزې پر مهال د بلکان په جګړو کې په جنگي جرمونو او عامه وژنو تورن دی چې 14 میاشتې سرایو محاصره کړی وو او په بوزنیا کې د قومي شخړو په نتیجه کې 2000 کسان ووژل شول. ورسره د 1995 میلادي کال په جولای کې د سربرنیسا تر سقوط وروسته تر 1000 زیات مسلمان نارینه او هلکان هم قتل شول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز او ملاریا د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې نوې هلې ځلې پیل کړې دي. د هلې ځلې څنګه دي؟ د ازادۍ راډیو په سبانیو پروګرامونو کې په اړه معلومات اورېدی شي، او که غواړئ چې د ملاریا او توبرکلوز په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو هر یک شنبه د ازادۍ راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام په یاد ولرئ چې له 2:30 تر 3:30 خپرېږي، او یو میلمه ډاکټر خامخاستا سو پوښتنو ته ځواب وایي. مستقیمن ته پوښتنې کولی شي. ساعت ته ګورم 6:30 بجې دی. امید مرزبان ستډیو ته راغلی دی د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره.
بارزه سلام و با تشکر دکتر فریده سیفی. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها به نورستان میریم و از رویدادها در اونجا خبر میشیم. گزارش ها میرسونند که در نتیجه حمله نیروهای ناتو در نورستان حدود 80 تن به شمول قماندان امنیه ولسوالی دواب کشته شدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم، و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
نماینده مردم نورستان در مشران و جرگه میگوید در اثر بمباری نیروهای بین المللی در ولسوالی دواب 10 نفر پلیس کشته شدند. جامعه بین المللی از خبر بازداشت رادکو میلادیچ مظنون به جرایم جنگی در صربستان استقبال کرد، و وزارت دفاع یمن امروز گفت 28 تن در اثر انفجار در یک دیپوی اسلحه در صنعا پایتخت این کشور کشته شده. اما مخالفان میگویند اینها افراد ملکی هستند که در اثر آتشباری نیروهای حکومتی کشته شدند. مشروع اخبار. نماینده مردم نورستان در مشران و جرگه میگوید در اثر بمباری نیروهای بین المللی در ولسوالی دواب 10 نفر پلیس کشته شدند. قاری عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه بمباری به مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز صدمه وارد شده است.
درون بمباری شوی او دغه په نتیجه کې د دولت د مخالفینو طرف ته هم زیات مرګ جوړ ولا وخت پولیسان هم تقریبا 3 نفر زیات وژل شوی.
بر اساس اطلاعات سناتور عبدالقیوم در بمباران دواب قماندان امنیه این ولسوالی نیز جان باخته و ولسوال جراحت برداشته است. مردم منطقه به رادیو آزادی گفتند که در بمباری نزدیک به 80 نفر کشته شدند که در بین آنان 23 نفر پلیس و بقیه مردم محل و مخالفان مسلح می باشند. نیروهای بین المللی و مقامات ارشد دولت افغانستان تاکنون در مورد تبصره نکردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. وزیر خارجه افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس بین المللی کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک به اندونزی سفر کرده است، در مورد تحولات و رخدادها در افغانستان و روند صلح در این کشور به اشتراک کننده های کنفرانس معلومات داده است. اما ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در یک تماس تلفنی از اندونزی به رادیو آزادی گفت دکتر زلمه رسول در بیانیه خود به تحولات در افغانستان به خصوص روند انتقال مسئولیت های امنیتی و پروسه صلح معلومات داده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که وزیر خارجه در جریان سفر به اندونزی با برخی مقامات کشورها اشتراک کننده در کنفرانس و مقامات اندونزیایی دیدار میکند. بر اساس گزارش ها 5 گروه مخالف مسلح دولت افغانستان در ولایت بادغیز به پروسه صلح پیوستند. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این 5 گروه با ترکیب 73 تن از مخالفین با سرگروپ های خود به پروسه صلح پیوستند. گفته شده است که این افراد در ولسوالی های مختلف ولایت بادغیز در فعالیت های ضد دولتی مشغول بودند، اما حالا تعهد کردند که پس از این در بازسازی افغانستان کار خواهند کرد. این در حال است که 10 تن از افراد در ولایت قندوز نیز به تازگی به پروسه صلح پیوستند. و نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در جنوب شرق افغانستان میگویند که هلیکوپتر آنها نشست اضطراری کرده است. در یک اطلاعیه یکی از قماندانی نیروهای بین المللی در جنوب شرق افغانستان به نشر رسید آمده است که هلیکوپتر در ولسوالی نکه ولایت پکتیکا نشست اضطراری کرده و پیلوت های این هلیکوپتر نیز نجات داده شدند. اما بعدا از کشته شدن یک سرباز نیروهای بین المللی در این میان خبر داده شده. در اطلاعیه گفته شده است که بعدا هلیکوپتر در منطقه از بین برده شده است. در همین حال طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپتر با وسیله فایر آنان سقوط داده شده است، ولی این ادعا تایید نشده است. و خبرهای منطقه و جهان را با خبر از سرحد با افغانستان آغاز میکنیم. پلیس میگوید در نتیجه انفجار امروز در شهر هنگو واقع در شمال شرق پاکستان 5 تن کشته شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است، اما در گذشته مسئولیت همچون حملات را طالبان به عهده گرفته و گفتند که با این حملات انتقام قتل اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را در پاکستان میگیرند. جامعه بین المللی از خبر بازداشت رادکو میلادیچ مظنون به جرایم جنگی در سربستان استقبال کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو از این اعلام ابراز رضایت کرده و گفتند میلادیچ باید هر چه زودتر به محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد در هاگ منتقل شود. بن رودس یک دستیار رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در صحبت از دوئل فرانسه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت ایالات متحده آمریکا از این بازداشت خرسند است.
We congratulate the Serbian authorities on the success of this very important effort.
می‌گوید ما به مقامات سربی در ارتباط با موفقیتشان در این تلاش بسیار مهم تبریک می‌گوییم. ما منتظر انتقال بدون تأخیر میلادیچ به محکمه هاگ هستیم. و یک بار دیگر امروز دعاهای ما همراه با خانواده‌های قربانیان و کسانی است که از خشونت و ستم میلادیچ رنج بردند. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون که قرار است امروز از بلگراد دیدن کند روی انتقال میلادیچ به محکمه هاگ تاکید گذاشته و بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت از پاریس بازداشت میلادیچ را یک روز تاریخی برای عدالت بین المللی خوانده است. جزئیات بیشتر را در مورد در ادامه همین مجله خبری شنیده می توانید. وزارت دفاع یمن امروز گفت 28 تن در اثر انفجار در یک دیپوی اسلحه در صنعا پایتخت این کشور کشته شدند. مخالفان حکومت این ادعای حکومت را رد کرده گفتند که تلفات در اثر استفاده از سلاح ثقیل توسط قوای طرفدار رئیس جمهور علی عبدالله صالح بر مناطق رهایشی پیش آمده است. بیشتر درگیری ها در شمال صنعا رخ داده است، جایی که جنگجویان حامی صدیق الاحمر رهبر یک قبیله مقتدر در تلاش کنترل ساختمان های حکومتی به شمول وزارت داخله یمنند. واشنگتن با تمام دیپلمات های غیر لازمی و اعضای خانواده های کارمندان سفارتخانه خود دستور خروج از این کشور را داده است. از روز دوشنبه به این طرف در درگیری ها میان نیروهای طرفدار صالح و مخالفین وایس حدود 100 تن کشته شدند. رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز برای جلسه دوروزه در شهر ساحلی دوئل در فرانسه گرد هم آمدند. انتظار می رود گروه 8 از تهیه یک بسته کمکی چند میلیارد دلاری به مصر و تونس هم حمایت کنند. دو کشوری که در جریان حرکتی که بهار عرب نامیده شده شاهد تظاهرات وسیع مردم بودند و این تظاهرات منتج به برکناری رهبران مستبد این دو کشور شد. وضعیت در لیبیا نیز در آجندای این اجلاس قرار دارد. روسیه و فرانسه امروز گفتند که آنها برای خرید 4 هلیکوپتر بردار توسط قوای بحری روسیه توافق کردند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز در حاشیه جلسه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در فرانسه این موضوع را اعلام کردند. مدودیف که در یک کنفرانس خبری مشترک با سارکوزی صحبت میکرد گفت دو طیاره بردار در فرانسه و دوی دیگر در روسیه ساخته خواهد شد. گفته شده که این توافق به حدود 1.5 میلیارد یورو میرسد. البته هر دو رئیس جمهور درباره ارزش آن صحبت نکردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز گفت ایالات متحده و روسیه برای یافتن یک نظر واحد روی نصب برنامه سپر راکتی آمریکا در اروپا متحد هستند. اوباما امروز با دنبال گفتگو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفت که باید برای برخورد با تهدیدهای بالقوا به هر دو کشور یک حل مشترک پیدا شود. وای میگوید ما با مباحثات در مورد مسئله مدافع راکتی ادامه دادیم و ما متحد هستیم که یک جا کار کنیم تا یک رویکرد را دریابیم که با نیازمندی های هر دو کشور مطابقت داشته باشد، که بتواند توازن استراتژیک را حفظ کند و با تهدیدهایی که ما را مشترکاً با آن مواجه هستیم برخورد کند. در این حال مدودیف گفته است که به دنبال آن که روسیه و ایالات متحده پیمان راکتی موسوم به استارت جدید را امضا کردند، توازن استراتژیک جهان بهبود یافته است. اوباما و مدودیف در حاشیه اجلاس سران گروه 8 در دوئل فرانسه ملاقات کردند. مدودیف در برابر نصب سیستم مدافع راکتی در آمریکا در اروپای شرقی هشدار داده و گفته است که عدم موفقیت در زمینه همکاری با روسیه در این مورد میتواند رقابت جدید تسلیحاتی را به میان آورد. هزاران تن از طرفداران مقتدا صدر روحانی شیعیان در عراق راهپیمایی بزرگی را امروز در بغداد راندازی کرده و خواهان خروج قوای آمریکایی از عراق شدند. بر اساس توافقنامه دو جانبه امنیتی 46,000 سرباز متبقی آمریکا قرار است تا آخر سال جاری از عراق خارج شوند. اما صدر اعظم عراق از رهبران سیاسی این کشور خواسته تا در این مورد بحث کنند که آیا برخی از این قوا بعد از سال 2011 نیز در عراق بمانند یا نه. و پلیس ترکیه میگوید در اثر انفجار یک بم در یک بایسیکل جابجا شده در یک ازگاه بس در جریان ازدحام روز در استانبول 7 تن زخمی شدند. این انفجار در نزدیک یک مرکز تجارتی و مرکز آموزشی پلیس به وقوع پیوسته. پلیس تحقیقات را در مورد آغاز کرده اما تا کنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
ساعت 6:40 دقیقه به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این مجله خبری. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله نیروهای ناتو در نورستان حدود 80 تن به شمول قماندان امنیه ولسوالی دواب کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان 50,000 افغانی به خانواده های کمک کرد که در نتیجه حمله هوایی ناتو در تخار نزدیکانشان را از دست دادند. اما کودکی که پدر و مادرش در این رویداد کشته شدند این پول را رد کرد.
بابا بکار نیست، پسی آرام بکار نیست، اول تیار آیی کت پدر مادر نکش بابا بکار نیست، آرام از بکار نیست تو کجا.
این پسی خواهیدی نیست، این پسی بچه مثل جمهور است. خب
نخستین واحد پلیس محلی در ولایت فاریاب ایجاد شد و در رویدادهای جهان میشنوید که راتکو ملادیچ و اتهام ارتکاب جرایم جنگی در سروستان بازداشت شده است. با عرض سلام و شام بخیر، میزبان شما امید مرزبان. یک بار دیگه به پی برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. آغاز میکنیم با حوادث در نورستان. نماینده مردم نورستان در مشران و جرگه افغانستان میگوید در اثر بمباری نیروهای بین‌المللی در ولسوالی دواب 10 مامور پلیس کشته شدند. اما مردم منطقه به رادیو آزادی گفتند که در بمباری نزدیک به 80 نفر کشته شدند که در بین آنان 23 مامور پلیس و بقیه مردم محل و مخالفان مسلح هستند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری با ما در تماس تلفنی هست و جزئیات از روی ازوای میپرسیم. آقای انوری با عرض سلام، تازه ترین خبرها چی است از رویدادها در نورستان؟
و علیکم السلام. پیش که شما گفتی که حافظ عبدالقیوم که نماینده مردم نورستان در مشران جرگه است، او با رادیو آزادی گفت که در ولسوالی دواب نورستان در اثر بمباردمان قوای ایساف حداقل 10 سرباز پلیس کشته و تعداد زیاد مجروح شدند. او گفت که در اثر بمباردمان 60 تن طالبان هم زیاد کشته شدند و او گفت که در بمباردمان با مردم ملکی هم تلفات وارد شد ولی تعدادش دقیق تعدادش برایش معلوم نیست. جمال الدین بدر هم میگه که در نتیجه بمبارد قوای ایساف چندین نفر پلیس کشته شده و در همین نتیجه چی با مخالفین دولت هم تلفات وارد شده. ولی مردم محل میگوید که در نتیجه بمباردمان قوای ایساف 23 نفر کشته و 11 نفر که تمامشان پلیس هستند این کشته شده و تعداد زیادی مردم ملکی و طالبا هم در این بمبار کشته شده. و اونا ما وقتی که از والی پرسان کردیم که تعداد دقیقی کشته شدگان و مجروحین چند است، او گفت که تا حال بامی خاطر برای ما معلوم نیست که اونجا باران زیاد شده و حالات خراب است، طیارم پرواز نمی کنه، بامی خاطر مخابرات و سیستم مخابراتی تمام فلج شده، دیگر زیاد معلومات او گفت که نداریم.
بله، در گذشته طالبا ادعا کرده بودند که کنترل ولسوالی دواب به دست گرفتند. آیا با امی حمله طالبا عقب زده شده یا خیر؟
والی میگه و مردم محل میگه که طالبا از ولسوالی خارج شدند ولی طالبا تبالی هیچ چیزی نگفته درباره حملات امروزه و شب گذشته که قوای ایساف کرده. اینا که دعواها کرده درباره یعنی دعوا این چیزی میگفته، ولی ایساف در جنوب شرق میگه که ما بمباردمان تایید میکنیم، ولی در این بمباردمان با طالبان تلفات وارد شده، نه با پلیس و نه با مردم ملکی.
بسیار تشکر روح الله انواری، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میداد در رابطه به این که هم در نتیجه حملات ناتو در ولسوالی دواب ولایت نورستان تعداد کشته و زخمی شدند. نماینده مردم نورستان در مشران و جرگه میگوید که در اثر بمباری نیروهای بین المللی در ولسوالی دواب 10 مامور پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش ها قماندان امنیه ولسوالی دواب نیز در میانه کشته شده ها هست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. رئیس جمهور افغانستان 50,000 افغانی به خانواده هایی کمک کرد که در نتیجه حمله هوایی ناتو در تخار نزدیکانشان را از دست دادن. اما کودکی که پدر و مادرش در این رویداد کشته شدند این پول را رد کرد. دیان احمدی از تخار گزارش می دهد.
شاهزاده مسعود وزیر مشاور دولت در امور اقوام قبایل با 6 تن اطفال بازمانده که پدر، مادر و خواهر بزرگشان را در عملیات هوایی ناتو در گومال بازار از دست داده بودند در برابر رسانه ها ظاهر شدند. آقای مسعود چنین گفت:
هدایت جلات ما بریسه به جمهور است که این تفلکار است خوب سرپرستی بکنید، و دومی که کوشش شوه که اینا به مکاتبی روان کنید، هر ضرورتی که اینا داشته باشند در توان دولت باش، انشالله او را دولت ازشان دریغ نمیکنه. برای فیلحال ما یک مقدار پول را که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان لطف کرده و مهربانی کرده، او را به خوارک ما میتیم.
شاکر طفلی که در میان این بازماندگان بزرگتر است، او 13 سال عمر دارد. شاکر در حالی که پولای ادا شده از جانب رئیس جمهور را رد می نمود، از هیئت عالی رتبه دولت افغانستان خواست تا قاتلین والدین و خواهر کشته شده اش را محاکمه و مجازات نمایند.
بما بکار نیست، پسی آرام بکار نیست، اول تیار آیکت پدر مادر نقش بما بکار نیست، آرام از بکار نیست. تو کجا
این پسی خارجی نیست، این پسی بچه رئیس جمهور است. خب درد تو، درد کل ملت افغانستان است، درد رئیس جمهور است. یکی، دو، سه، چهار، پنج. از مطبعات خودم بسیار تشکری میکنم. من خبر شدم که در این تظاهرات شما هم اذیت دیدین. خدا شما را خیر بدن، چیزی که بود به مشکل واقعیش انعکاس دادن.
در عملیات هوایی شبانگام نیروهای ناتو در شب 28 سو در بازار گامالی طالقان که با وقوع پیوست، 3 عضو یک خانواده این اطفال همراه با قاری حسین به قطر رسیده است. مقامات امنیتی افشا کردند که 2 تن از افراد کشته شده مشمول قاری حسین از افراد وابسته به طایر یلداش می باشد که در جابجایی ماینهای کنار جاده و چند عملی تروریستی در ولایات تخار، قندز و بغلان نیز دست داشته است. دهان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. نخستین واحد پلیس محلی در ولایت فاریاب ایجاد شد. مقامات ابراز امیدواری کردند که ایجاد این واحد پلیس در بهبود امنیت در این ولایت کمک کند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش میدهد.
برای اولین بار پلیس محلی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب رسما ایجاد و به فعالیت خیش آغاز نمود. عبدالحق شفق والی فاریاب در محفل آغاز فعالیت پلیس محلی طی صحبتی گفت: ایجاد پلیس محلی در جنب تشکیلات پلیس ملی یک گام مثبت در جهت تامین هرچه بیشتر امنیت در این ولا می باشد، و اضافه کرد که برای اولین بار پلیس محلی فعالیت های خیش را از ولسوالی قیصار رسما آغاز می نماید.
ان شاء الله این پروگرام جدید که
که پلیس محلی است یک پروگرام نو و خوبی است که با ابتکار وزارت محترم امور داخله و همینطور حمایت های دوستان بنونی ما بعد از فرمان جلالت ما رئیس جمهور این پروگرام آغاز شده و در فاریاب اول از قیصر آغاز میشه. توجه داشته باشیم که برای کل مردم قیصر است، در قیصر از یک نقطه باید شروع شد، جاهایی که آسیب پذیریش فوری است یا آغاز میشه، مشکلات تمام مردم قیصر در نظر گرفته میشه، وحدت مردم باید در محور این پروگرام هم حفظ شود.
همچنان سمنوال محمد صادق مرادی آمر امنیت قمندانی امنیه فاریاب میگوید پلیس محلی وظایف خیش را تحت قمانده قمندانی امنیه به پیش میبرند و اضافه نمود که در جریان وظایف پلیس محلی از سوی نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف بین المللی حمایت خواهند شد.
پلیس محلی در ولایت تحت اداره مستقیم قمندانی امنیه ولایت به اساس پیشنهاد کمیته های معذب و بسیج نیروهای مردمی با آمادگی های لازم ایجاد شده، منابع مالی پلیس محلی در مرحله اول از طرف دوستان بین المللی در راست کشور ایالات متحده آمریکا از بخش های کمک های بلاعوض تقویه اردوی ملی و پلیس ملی تمویل میگردد. پلیس محلی مکلف به انجام وظایف امنیتی بوده، اجازه ندارند در وظایف حراست و تنفیذ قانون پلیس ملی مداخله نمایند. تمام نیروهای امنیتی افغان و ایساب جهت حمایت به موقع زمینی و هوایی پلیس محلی مکلف ساخته شده است.
همچنان محمد صدیق حمیدیار ولسوال قیصر در جریان سخنرانیش گفت پلیس محلی در حفظ و نگهداشت صلح و امنیت در محلات دوردست نقش ارزنده ای را ایفا خواهند کرد. از سوی دیگر مقامات امنیتی فاریاب میگویند در آینده های نزدیک پلیس محلی در سایر ولسوالی های فاریاب نیز رسما ایجاد خواهد شد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بلاچشم برای شما هستیم. اکنون سر میزنیم به بامیان و از یک کنفرانس خبر میشیم که در او شماری از سرمایه گذارا شرکت کرده بودند و وضعیت توریسم در بامیان را بررسی کردند. آنها در رابطه با مشکلاتی که در صدر راه توریسم در ولایت بامیان وجود دارد در همین مورد بحث کردند و علی عرفان گزارش میدهد.
در نتیجه برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در امور توریسم در بامیان مشخص شد که نداشتن برق، پارک صنعتی و میدان هوایی برای طیاره‌های مسافربری سه مانع عمده بر سر راه سرمایه‌گذاری در این ولایت است. حبیبه سرابی والی بامیان عصر روز چهارشنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان کنفرانس سرمایه‌گذاری در امور توریسم در بامیان صحبت می‌کرد، درباره تقاضای اشتراک کنند دگانی در این کنفرانس برای ایجاد پارک صنعتی و تأمین برق آن گفت:
تقاضایی بود که یک پارک صنعتی بر ولایت بامیان ساخته شود. اما چیزی که بسیار بسیار مهم بود برای این شهرک صنعتی مسئله برق است که هنوز هم برق بامیان متاسفانه حل نشده و این من حیث یک معضل باقی خواهد ماند. با وجود تلاش هایی را که ما انجام میدیم، اما اگر مشکل برق بامیان حل نشود، تقریبا بعضی از تلاش های ما بی‌نتیجه خواهد بود.
از والی بامیان پرسیدم پارک صنعتی بامیان کی ایجاد خواهد شد و برق آن کی تأمین خواهد گردید؟ او در پاسخ این پرسش گفت:
زمانی که یک جای برای پارک صنعتی در نظر گرفته میشه و تا وقتی که این نقشه میشه، تا وقتی که طی مراحل میشه، یکی دو سال در بر میره و در طی یکی دو سال دیگه مسئله برق، یک نمیتونم یک سال بگویم، البته دو سه سال دیگه باید مسئله یا مشکل برق بامیان حل شود. به هر صورت کس باید حل شود.
والی بامیان تأکید کرد با وجود این مانع های عمده بر سر راه سرمایه گذاری در بامیان، از آینده سرمایه گذاری در این ولایت ناامید نیست.
اما باز هم ما به هیچ وجه مایوس نیستیم و تلاش صورت میگیره سرمایه گذاری های کوچک در راستای توریسم ایجاب با فعال ساختن یک پای جنراتور یا به اشکال دیگه میتونه حل شود.
شهر بامیان میدان هوایی دارد، اما طیاره‌های مسافربری نمی‌تواند از این میدان هوایی نشست و برخاست نماید. کنفرانس سرمایه‌گذاری در امور توریسم در بامیان روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد و روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. بیشتر از 25 نفر از سرمایه‌گذاران و جهانگردان داخلی و خارجی در این کنفرانس دو روزه اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادکو ملادیچ یکی از افرادی که به جرایم جنگی در صربستان متهم است امروز دستگیر شد و برای 15 سال از سوی پلیس تعقیب میشد. برخی از مقامات بازداشت ملادیچ را یک رویداد تاریخی خواندند. قادر حبیب گزارش میدهد.
فراری مورد تعقیب محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد رادکو ملادیچ، قمندان نظامی سابق سربی در بوسنیا، بعد از 15 سال فرار در صربستان بازداشت شد. بوریس تادیچ رئیس جمهور صربستان فوراً کنفرانس خبری را خواست و خبر بازداشت ملادیچ را تایید کرد. و رادکو ملادیچ صبح روز گفت رادکو ملادیچ صبح روز پنجشنبه در خاک صربستان دستگیر شد. تادیچ گفت پروسه تسلیم دهی ملادیچ به محکمه ملل متحد در هاگ در جریان است.
On behalf of the Republic of Serbia I announce that today we are
وای میگوید به نمایندگی از جمهوریت صربستان امروز اعلام میکنم که ما رادکو ملادیچ را بازداشت کردیم. یک پروسه تسلیم دهی در جریان است. این نتیجه همکاری همه جانبه صربستان با محکمه هاگ است. بازداشت ملادیچ از سوی سارنوال ارشد محکمه جرایم جنگی ملل متحد سرگی برامیترز استقبال شد و ای گفت بلگراد یکی از تعهدات بین المللیش را برآورده ساخته است. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی ایالات اتحادیه اروپا و دستگیری ملادیچ را یک گام مهم برای صربستان و عدالت بین المللی خوانده است. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو گفته است که این بازداشت بالاخره فرصتی را برای بجا آوردن عدالت مساعد می سازد. ملادیچ 68 ساله با جرایم جنگی و کشتار دسته جمعی در جریان جنگ های بالقان در سالهای 1990 متهم است، به شمول محاصره 43 ماهه سرایوو که در آن 12,000 نفر کشته شدند، تصفیه نژادی در بوسنیا و هم آهنگی قتل عام بیش از 7,000 پسر و مرد مسلمان به دنبال سقوط سربنیتسا در ماه جولای 1995. قتل عام سربنیتسا بزرگترین فاجعه کشتار دسته جمعی بعد از هولوکاست توسط نازی‌ها در جنگ دوم جهانی خوانده می‌شود. رئیس جمهور صربستان گفت بازداشت ملادیچ برای این کشور به خاطر خوب است که این امر یک صفحه را در تاریخ این کشور می‌بندد و فرصت‌های تازه‌ای از همکاری‌ها را با سایر کشورها در منطقه باز می‌کند و راه را برای عضویت صربستان در اتحادیه اروپا هموار می‌سازد. بازداشت ملادیچ یک عنصر مهم برای صربستان غرض حاصل کردن عضویت در اتحادیه اروپا دانسته می‌شود. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون گفته است که اتحادیه اروپا منتظر است تا ملادیچ بدون کدام تأخیر به محکمه جرایم جنگی ملل متحد انتقال یابد. وی در بیانیه گفته است که همکاری همه جانبه با این محکمه در مسیر صربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا همچنان مهم است.
تعدادی از سناتوران آمریکایی خواستار افزایش تعزیرات بالای ایران شدند. آنها گفتند که شماری از شرکت‌های چینایی تعزیرات وضع شده بالای ایران را در نظر نگرفته و معاملات تجارتیشان را با ایران ادامه می‌دهند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
گروهی از سناتوران از هر دو حزب آمریکا گفتند آنها می‌خواهند فشارهای را بر تهران بیشتر نمایند تا ایران از ادامه برنامه‌های اسلحه‌ایش خودداری کند. برنامه اتمی ایران که گمان می‌رود در سایه آن ایران اسلحه اتمی بسازد، در این هفته با نشر معلومات از سوی اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی برملا شد. اداره انرژی اتمی ملل متحد در یک گزارش تازه شواهد را افشا کرد که ایران تلاش میکند تا برنامه اسلحه‌ایش را تسلیحاتی بسازد. این لایحه سنای آمریکا یک روز بعد از آن معرفی شد که اداره باراک اوباما تعزیراتی را علیه 7 شرکت خارجی به شمول شرکت دولتی نفت ونزوئلا را به خاطر داد و ستد با ایران اعلان کرد. این لایحه که شبیه به تدابیر مورد نظر مجلس نمایندگان آمریکا میباشد، بیشتر احتمال دارد که بعضی از تحریم‌های سختگیرانه را در اجلاس کنونی تصویب کند که در سال 2013 پایان می‌یابد. این لایحه سنا همچنان وضع تعزیرات جدید علیه حکومت‌های کره شمالی و سوریه را نیز در بر دارد. سناتور سوزان کولینز، یکی از تهیه کننده این سند از حزب جمهوری خواه آمریکا، در یک اعلامیه گفته است که کنگرس باید این لایحه را تصویب نماید و اداره آمریکا برای تقویه تحریم‌ها علیه ایران باید آن را به شدت عملی کند تا اطمینان حاصل شود که آمریکا هر قدم ممکن را برای جلوگیری از تهدیدهای اتمی ایران به آمریکا و متحدین آن برداشته است. رابرت مینیندیز و باب کیسی از حزب دموکرات و سناتور جوزف لیبرمن سناتور مستقل و جان کیل سناتور از حزب جمهوری خواه افراد دیگری هستند که در ترتیب این سند دست دارند. ایران میگوید که برنامه غنی‌سازی یورانیم را به خاطر تولید انرژی پیش میبرد، اما کشورهای غربی شک داشته میگویند هدف این برنامه ایران تولید سلاح اتمی است. سناتوران میگویند قانون نو از طریق وضع تحریم بر نهادهایی که معاملات مشترک را با شبکه‌های انرژی ایران انجام میدهند، قانون قبلی را تقویت مینماید. این قانون همچنان ممکن است وزارت خارجه امریکا را مکلف بسازد تا درباره تحقیقات در زمینه تعذیرات به تقاضا و سوالات اعضای کانگرس معلومات و پاسخ ارائه کند. به اساس این قانون شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که مواد و کالاها را برای استفاده نظامی به ایران، کره شمالی و سوریه می‌فروشند مجازات شده، دارایی‌های آنها منجمد و دسترسیشان به این دارایی‌ها در بانک‌های امریکا متوقف می‌شوند. ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه شرکت دولتی ونزوئلا را با وضع تعذیرات به خاطر تدارک اجزای مخلوط کننده بنزین به ایران ضربه زد. شرکت‌های امارات متحده عرب، سنگاپور، اسرائیل و موناکو از جمله کمپانی‌های دیگری هستند که بر آنها تعذیرات وضع شده است.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا ثانیه های بعد ساعت 7 میشه. فراموش نکنین که ساعت 7 صبح باز هم فردا منتظر شما خواهیم بود. تا آن دم من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خواب راحت.